السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستلی مشه میکروفون ستاسی پروگرام دی از فرید سیال پکې د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت ستاسی قربانه یو. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق پرون ویل د روان کال له پایلې تر اوسه په افغانستان کې تر 15 زرو زیاتو کسانو ته پاک اوبو ته لاسرسی لپاره امکانات برابر کړي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل ټویټر کې زیاته کړې ده چې څاګانې کیندلې او ترمیم کړې دي او د اوبو رسولو داسې تاسیسات جوړ کړي دي چې د لمر په انرژۍ چلیږي. یونیسف ویلي چې د خلکو د کورونو مخې ته یې د اوبو نلونه مستقیما رسولی دي، مګر بیا هم د څکاکو د اوبو کمښت ډیر د پام وړ دی په ځانګړې توګه په لویو ښارونو کې. بلخوا او چایا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي چې په افغانستان کې وچکالي زیاته شوې او د ژوند د امکاناتو د نشتوالي له امله بېوزلي او لوږه ورسره ډېره شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان هم تیره میاشت په خپل راپور کې ویلي و چې د اقلیم د بدلون او وچکالۍ په پایله کې په افغانستان کې د غلې دانې حاصلات ډېر کم شوي دي. د وچکالۍ په پایله کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د اوبو کچه راټیټه شوې او په ځینو سیمو کې تر ځمکې لاندې اوبه 200 متره نورې هم مخکته شوې دي. نن په پروګرام کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون، وچکالۍ او پاکو اوبو ته د نه لاسرسي او همدارنګه د پاکو اوبو د سطحې د ټیټېدو په اړه باندې یا په ټوله کې د اوبو د ټیټېدو په اړه باندې پروګرام کې بحث کوو. په دې به هم خبرې وکړو چې که چیرې پاکې اوبه کمې شي، د پاکو اوبو کمیدل یا په ټوله کې د اوبو کمیدل څومره چاپیریال ته زیان رسولی شي. د دې ترڅنګ که چیرې پاکې اوبه نه وي په یو ځای کې او خلک پاکو اوبو ته لاسرسی ونه لري او پاکې اوبه ونه څښي، د کمو مرضیانو سبب ګرځي. په ځانګړي ډول د هغې سیمې خلک چې دوی د پاکو اوبو پر ځای باندې هغه اوبه چې په یو ډول نه یو ډول مردار وي له هغې نه ګټه پورته کوي که د هر څه لپاره وي، دوی په کمو مرضیانو باندې اخته کیږي. نن په پروګرام کې په دغې دواړو موضوعاتو چې وچکالۍ اغېز او په څنګ کې ورسره د مریضیانو رامنځته کېدو لپاره څومره لاره هوارېږي خبرې اترې کوو. د خبرونې میلمانه مو ډاکټر ذبیح‌الله اقبال له افغانستان سره په خبرونه کې دی او د اوبو د مدیریت او په دې برخه کې د حکومتدارۍ ماسټر وحیدالله صادقي سره په خبرونه کې دی. تاسو دواړه قدرمن ستړي مشي بخیر راغلی. صادقي صاحب، پیل به له تاسو کړو. په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې که څه هم د وچکالۍ موضوع تازه نه ده، له لاپخوانه خلکو شکایتونه درلودل، خو په دې وروستیو کلونو کې دا موضوع سربیره پر دې چې په افغانستان کې سیاسي تحولات ډیر دي او دا موضوع ورسره ګرمه ده، خو وچکالۍ او څه هېره شوې ده، خو بیا هم خلکو شکایتونه په دې برخه کې ډیر دي. څومره دغې وچکالۍ او د اقلیم بدلون افغانستان اغېزمن کړی په ځانګړي ډول د اوبو په برخه کې؟
سلامونه تاسو ته، سیال خورې د ستاسو محترم همکارانو ته او ستاسو لارو ټولو اوریدونکو ته. رښتیا هم افغانستان که وګورو یو د نیمه هرایي هیوادونو څخه دی او د وچکالۍ تاثیرات په داسې ساحو کې لکه افغانستان غوندې چې هلته سطحي اوبه ډېرې نه پاتې کی او علت یې هم دا دی چې افغانستان اکثرا غرنۍ توپوګرافي لري، نو په دې وجه باندې دوی ډېر وابستګي په زیرزمینی اوبو باندې ده او اکثریت زیرزمینی اوبه بیا په زراعت کې موږ مصرفوو. نو د وچکالۍ تاثیر په افغانستان ځکه ډېر دی چې زموږ اقتصاد په کرنه یا زراعت باندې ولاړ دی او تر څنګ یې مالداري ده، چې دغه دوه سکتورونه زموږ ډېر زیانمند کیږي او د دې سره اقتصادي مشکلات افغانانو ته رامنځته کوي. نو نظر نورو ساحو ته چې دوی نسبتا ورښت یې ډېر دی او هرایي او نیمه هرایي نه دی، افغانستان ډېر زیانمند کیږي.
صادقي صاحب، لارشته که څه موږ د افغانستان د سویل نه ځینې داسې اوریدونکي لرو چې دوی زنګ وهي وایي چې هلته خلکو د دې لپاره چې کرنې ته اوبه پیدا کړي په ځمکه کې څاګانې باسلې دي. په ټوله کې داسې بل څه حل لار شته چې خلک یې وکاروي بدیل یو څه د دې وچکالۍ مخه ورسره ونیول شي؟ لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه، افغانستان غرنی هېواد ده، په اوبه او زراعت باندې متکی ده. څنګه کیدلی شي چې خلک یو ښه لار مخې ته ونیسي تر څو هم د دې وچکالۍ مخه ونیسي، هم د دوی کار وشي؟
مننه. که موږ تاسو راشو اصلي علت وچکالي وڅېړو، موږ د اتموسفیر او د مځکې ترمنځ یوه پروسه ده چې د اوبو سایکل یا هایډرو سایکل ورته ویل کېږي، چې په هغو کې مځکه ته اوبه د باران یا د واورې په شکل راځي او همداسې بیا هغه یو څه سطحي جریان تبدیلي او نورې زراعت ته ځي او بعضې جذب کېږي مځکې ته. نو په دې اساس باندې که موږ تاسو وګورو، وچکالي هغه وخت منځته راځي چې ورښتونه کم شي. نو د دې ورښتونه چې کله کم شي، هغلته کوم ضرورت چې زموږ اوبو ته دی هغه د څښاک اوبه دی، بل خصوص په دې اواخرو کې زموږ او تاسو اوسېدنه یا شهري اوسېدنه سستینبل وي چې ورته وایي، یا پایدار شکل باندې نه ده رامنځته شوی. نو هغه جوړښت د کورونو یا پنډوالی د نفوس په یو ساحه کې نظر بلې ساحې ته متوازن نه دی، چې دا هغه ضرورت د څښاک د اوبو د لوړ بیایي او په زمن کې د سخت قشر د مځکې رامنځته شوی چې اکثر موږ په کانکریټ هر ځای اچوو. نو هغه اوبه چې باید مځکې ته جذب شي چې په شکل د زیرزمینی اوبو ذخیره شي، هغه یو څه بتیکي وي. او بل خصوص په افغانستان کې چلته مایل د مځکې زیات دی او اکثره صخرایي ساحې دي، نو په دې صورت کې هغه یو څه مشکلات زیات منځته راځي. دا چې موږ څه کولای شو د وچکالۍ لپاره، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ اکثرا لاس کاله شل کاله بعد په نیمه هرایي مناطقو کې، همداسې په 2001 کال کې که تاسو په یاد وي، هغه وخت هم طالبان حکومت او افغانستان د وچکالۍ سره مخ شو. نو د دې سره د همغږۍ یا څنګه موږ وکولای شو هغه ته امادګي ونیسو، مهمه دا ده چې د اوبو سایکل موږ مطالعه کړو چې فرضاً په کومو کالو کې موږ څومره ورښت لرو، او په داسې ساحه کې چې افغانستان هلته اوبو ته ډېر ضرورت لري او موږ اوبه نشو ذخیره کولای، موږ مجبور یو چې لوی بندونه جوړ کړو. او همدارنګه څنګه وکولای شو د اوبو هغه جریان چې دی د ورښت نه چې منځته راځي هغه څنګه مهار کړو، تر څو موږ وکولای شو زیرزمینی اوبه تغذیه کړو چې اکثریت د افغانستان کرنه په اوبو باندې یعنی ورته ضرورت لري، چې کاریزونه دي. او په تیرو څو کالو کې په زرهاو کاریزونه هغه په افغانستان کې وچ شوي دي. نو د دې خاطر موږ اوږدمهاله پلانونو ته ضرورت لرو، تر څو هغه د دولت په طریقه پلی شي او خلک وکولای شي که چېرته دوی داسې د لارې چارې په کرنه کې استفاده کړي چې هغلته د اوبو مصرف حد اقل ته ورسوي، یعنی په کم اوبو باندې موږ وکولای شو ډېر زراعتي تولیدات یعنی حاصل ترې نه واخلو.
مننه. وروسته به په دې خبرې وکړو چې ستاسې په اند باندې دغه حل لارې کوم دي چې په افغانستان کې همدا اوس مهال کروندګر وکاروي تر څو هغوی کمې اوبه مصرف کړي او حاصل هم ښه واخلي، او د دوی هغه زحمتونه چې کال کې باسي هغه یو څه سمبره ترلاسه کړي. په دې وروسته خبرې وکړو اوریدونکو، تاسې هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ 00 22 24 24 دا زموږ د واتس اپ شمیره ده، همدا شپه اړیکه ونیسئ. او که په سیمه کې مو وچکالي د اوبو کمښت په څنګه ډول د پاک اوبو کمښت سره مخامخ یاست، اړیکه ونیسئ، خپل نظر شریک کړئ. او په څنګ کې که کومه مشوره غواړئ، موږ سره خبرونه کې د اوبو د مدیریت ماسټر او پڅنګ کې ډاکټر صاحب هم شتون لري. ډاکټر صاحب، تاسو ته راځم، تاسو راته وایي کله چې پاک اوبو ته لاسرسی کم شي په څنګ ډول په لوی ښارونو کې چې نفوس ډیریږي، کم مریضیانې په پایلې کې د اوبو له کمښت نه په ځنګل ډول چې پاکې اوبه نه وي او خلک یې ونڅکي رامنځته کیږي؟
سلامونه کوم تاسو ته او د پروګرام متخصص صاحب صادقی ته چې په دوبو برخه کې خکوټلي معلومات وړاندې کړل، همدارس ټول افغان ملت ته، ټول پښتنو ته، په ټوله نړۍ کې چې څوک زموږ پروګرام اوري، د اوبو اهمیت په ټول ټال ډول چې ولیدل شي، لکه هغه د قرآن شریف د نظر هم هغوی وایي چې هر څه د هر څه منشا یا سرچینه چې دي اوبه دي. بله خبره دا ده، دا په کومه کوره کې چې موږ او تاسو د ځمکې په نوم باندې اوسېږو، درې پر څلورمه برخه دي اوبه دي. همداراز که د طب د لحاظ راشو، بدن هم چې دی درې پر څلورمه برخه چې دي اوبه دي. یعنی زموږ سبا که چېرته زموږ په لوړه سطحه باندې ځمکه ده او که په وړه سطحه باندې زموږ او ستاسو د وجود نړۍ ده، د دې ټول فعالیت چې دی دا په اوبو پورې اړه لري. نو که چېرته انسان اوبو ته لاسرسی ونه لري او اوبه په نړۍ کې کمی شي، وچکالي ورته ویل کېږي، او په بدن کې کمی شي، ډیهایډریشن ورته ویل کېږي، د اوبو کمبود ورته ویل کېږي. چې دغه د اوبو کمبود په خپل په بدن کې په هر سین کې په هر چا باندې بیلابیل ناوړې اغیزې لري. خو اصلي خبره دا ده چې موږ او تاسو چون پروګرام دا ده چې آیا دغه اوبه کمی شي، دا د انسان په بدن باندې څه ناوړه اغیز لري؟ طبیعتا ډیر زیاتې ناوړه اغیز لري. اوس لکه موږ او تاسو په افغانستان کې کوګورو چې دلته موږ معاینات کوو، کلینیکي کارونه کوو، هغه امراض چې په دې فصل کې باید ونه لیدل شي هغه لیدل کیږي. هغه امراض چې دوره یې باید په درې ورځو کې یا په یو هفته اونۍ کې ختم شي، پای ته ورسیږي، هغه امراض چې دي د هغوی دوره لس ورځو ته ان پنځلس ورځو ته اوږده کیږي. نو په دې کې چې اوبه په یو محیط کې کمی شي، په دې کې په ټول ایکوسیستم کې، په ځمکه کې او من جمله د انسان په خپل بدن کې، چې دغه کمبودات سره د مقابلې لپاره یو لړ عکس العملونه ښایي چې په خپل په دغه عکس العملونو باندې د انسان د بدن ډیره انرژي مصرفیږي. یعنی هغه انرژي چې هغه باید په نورو حیاتي غړو باندې مصرف کی، هغه راځي د اوبو د کمبود سره چې بدن مخامخ ته په هغه باندې مصرفوي. نو په عمومي شکل باندې یو دا چې د بدن انرژي چې د هغه زیاته مصرف، بدن چې انرژي زیاته مصرفيږي، هغه د نورو فعالیتونو لپاره خپل انرژي د لاسه. نو همدغه مثال کومنګا چرته په لوړه سطحه باندې د ځمکې یا د خاور په باره کې یو، کله چې دا د اوبو د کمخ سره مخامخ شي، نو هغه خپل ځواک د لاسه ورکوي. د دغه کم آبای د پاره د خپل تعاملات د سره کوي، د دغه تعاملات چې سره کوي، دغه تعاملات یا دغه انرژي چې د غنمو، د جوارو، د انګورو یا د هر قسمه میوې د تولید د پاره دا به دوکروي، هغه انرژي به د غزمکه د اوبو د کمبود د لاسه نه مانی. په بل اساسه چې راشو په د بدن هر برخه چې په نظر کې ونی شو، د مغزونه نیولې، د مرکزی عصبي سیستم نه، د سترګو نه، سایز غونډال چې د حزبي سیستم چې د انسان بولی تسلم چې سیستم چې د اډوکو سیستم چې د عضلات سیستم چې دغه ټول کچرته اوبو ته لاسرسی ونه لري، دغه یو هم چې د فعالیت نشي کولای. اوس به څنګه چل کو؟ من باید بدن ته اوبو ورس، لکه دا په ټیپ کې هم دا په دین کې هم دا خبر راغلی چې تر څو ته پوره وګې شوی نه په بشپړ توګه ته به خوراک نه کې، ته به ډوډۍ نه خورې. خود اوبو باره کې هم په دین کې هم په ټیپ کې دا خبر راغلی ده، کته گئی او کته گنه ته به د ورځې سلور لیټر اوبو، لکه یو فرد چې بالغ وي او اویا کیلو دغه ست نظر پر نیولې، دوی باید حداقل سلور لیټر اوبو سکي، به د ضرورت مطابق کمی دی شي او زیاتې دی هم شي. خو کدا اوبه ورونه رسیږي، د اوبو نه زمنګ مطلب څه شه دی؟ صحیح اوبه دي چې په خپل د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان د اس ڈی جی یا سستینبل ډیولپمنت ګولز په هغه کې هم دغه د خورا د خړو د سکلو هغه صحیح اوبو ته لاسرسی یو ګول یا یو معیار ټاکل شوی دی.
ډاکټر صاحب، کم دا اوبه پاکې نه وي، تاسو ول چې بدن اړتیا ده او دغه ټول فعالیتونه پر اوبو ولاړ دي، که چیرې دا اوبه پاکې نه وي څه بدن کې واقع کیږي او په کوم امراض خلک اخته کیږي؟
خو موږ که چرته په لومړي سطح باندې وو چې دا اوبه بدن ته ننوځي، نه موږ صرف د پوستکي دغه تماس د چټل اوبو سره، خو موږ ډول ډول د پوټکي رنزورې سره مخامخ کیږو، ځکه موږ پوهیږو چې ډیر فنګسونه دي، باکټریاوې دي، وایرسونه دي چې دا په همدغه اوبو کې ژوند کوي. چې کله دا اوبه پاکې نه وي، نو موږ دا دي چې جلدی امراض پکې شته. طبیعتا زمونږ اساس خلک دي، مسلمانان دي، پنځه وخت اوس کو دغه چټل اوبو سره کچر ته دوی تماسي، نو دوی به د پوستکي په امراض باندې شي کېږي، مصاب کېږي. چې پوستکي په امراض باندې مصاب شو، طبیعتا یو بل تلاش ورکړي، یو بل سره چې تماس لري، یو مرز بل مرز لري، نو په ټولو نه کې په ډیره چټکتیا سره دغه وچکاله یا په حساب د پاکو اوبو ته د نه لاسرسي د وجه نه چې د پوټکي امراض دا خپريږي. بل دا چې زمنګ او ساسو مازغه چې دی دا په دې کوپړې کې چې واقع دي دا شاوخوا د چې دی د سیسس په نوم باندې وبدي یا مایعات دي چې په دې کې بزوړن حالت لري. کچته دغه چټلې او هغه ته ورسیږي نو د مازغو په حساب مازغو ته به ډول ډول میکروبونه ورسی منځیت ورته ول کیږي. په ماشومانو کې ډیر خطرناک دي، په غټانو کې هم خطرناک دي چې حد اصل کچره جوړ هم شي او خو ته دوی هم وشو خو به هغه لکه د سترګړندې د لیا د غوټ کړه د لیا د جبي باندې په حساب په خبرو کولو باندې به دا غیز پرې دي. کچته تنفسي سیستم ته راځو، او تنفسي سیستم ته کومه راشو، یعنی که هر سیستم ته تاسو مونږ د خپل زمنګ او ساسو بدن کې لکه مخ چې مل درې په سلورمه برخه چې دی دا وبدي، دا وبو باید پاکي وي. کدا وبو پاکي نه وي زمنګ او ساسو د تنفسي یا که اصلا بدن ته وبو نه رسیږي، هوا چې د پوزې د لارې تنفسي سیستم ته نوځي دا باید اول شي مرطوب شي تر څو د دینه بدن وکړي چې د اکسیجن نه استفاده وکړي. یعنی که بدن غواړي چې د اکسیجن نه استفاده وکړي باید وبو ورته ورسیږي. وبو چې ورسیږي په پوزو کې د هوا کچرته وچکالی وي، هوا به شي وچه، چې هوا وچه هغه چې د پوزو د لارې هوا بدن ته نه نوځي نو دا خنه مرطوبېږي. او په بدن کې چې کوم وبدي هغه د دی وچه هوا د لمدبل د پاره چې د خپل ډیر او خپل ډیر انرژي به مصرفه، نو دا اکسیجن کله چې د هوا چې وچوي او لمدبل ونه لري او یا کچرته په دا بدن ته نه نوځي نو هغه اکسیجن نه چې دغه د وچه هوا نه بدن په خاندازه استفاده نشي کولی. بیا زمنګ او ساسو د خپل د وینې دغه برخه چې د دې کې ډیره برخه وبدي ک اکسیجن هم وي هر سم وي، دغه وینې دا چې دغه اکسیجن باید د ار بي سي او د هيموګلوبین د لارې بیل بیل نشته دا منتقل کی اول یک دوي، نو بیا هم
دا کپټول کی وایو کپټول کی وایو لکه څنګه چې موږ ساده وایو چې اب مې حياته سمغه خبره ده ژوند پټول په بو باندې ولاړ ده. نو هغه کسان چې زموږ پروګرام اوري حتما د ډاکټر صاحب خبرې واوریدلې او د افغانستان اوس مهال اقليمي بدلون سره مخ ده، وچکالۍ سره مخ ده، کم پاکو بوته ده، کمښت موضوع ده او لاسرسي ورته کم شوې ده. نو کچېری موږ بو سره احتیاط وکړو، دغه ستونزې چې ډاکټر صاحب یاد کړې او مخکې صادقي صاحب یاد کړې د هغه ستونزې چې هر یو ور سره مخ کېدای شو او کنن په نورو ده، نو سبا اتمن په موږ راتلونکي د مننه ډاکټر صاحب تاسو به سره وګرځو. زما غوریدونکو هم په تمه دي دوی ته باور شو. سلام ستړي مشه څوک لکم زې ماډی کني ولیدا.
السلام علیکم محترم فریدا سیل خور، سلام نو می چې لتاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم سلام نو می چې
مننه کور ودان سرملوال صاحب خیر اغلی ستړي مشه. سرملوال صاحب نن د وچکالې پاړه پڅنګ کې پاکو بوته د نه لاسرسي پاړه باندې چې یو ولادت د وچکالې کېدای شي همدا اوسي، د خپل سیمې پاړه ته وایي که څه هم تاسو وړاندې خبرونه کې هم د خپل سیمې حال شریک کړی دی، خو پاکو بو پاړه راته وایي چې هلته څومره خلک بوته لاسرسي لري.
نو دا ته خو یقینا د موږ په خیبر پښتونخوا کې بیا خاص کار موږ چې تاسو غنیو هری پور کې دلته خو زیات کډوال دي، نو دا پاکو بو ته منشه نه لاسرسي لري. دا اکثره کې بلونه دي ډېر شي ساتي وبدي، لدينا علاوه مطلب دا بورینګونه دي درم کې نو ورسوي دي. حالن چې باندې موږ ماشین کې تا فکر یو نظر وړاندې کړو، بهر ال پروګرام شار وخت یي به سامه غخته، نو دلته نشه ستا وبو د څه بندوبست څه ساتي وبو ډېری دلته شي ساتي وبو دلته ستې انشاء الله. اکثر وخت کما یي اکثر وخت به بعضی وخت یغه وخت شي برېښنا نه یي، د برېښنا له وجې نه بیا کېدای شي په اکثر وخت وبو هم وخت نه رسیږي. خو دلته اوس نه دی شمسی نظام هم یو بندوبست سوی ده، دلته فیلر هغه ورته وایي نظام محترمه فریده جانې، د دې نه هم ګټه اخیستله کېږي. او زما په فکر او نظر باندې دغه چېرته چې باران وشي ورښتنه وشي په دې ځای کې اکثره دغه اوبه شي، اکثره دغه د کویانو اوبه هم چې ما فکر ورته کړی دی، یا مثلا دا د کېبلو هغه هم له دې سره پیدا کوي، مطلب خړ یا رنګ یې اوښتی دی شي. نو د ډاکټر صاحب نه که زه یوه پوښتنه وکړمه.
مهرباني.
نو د ډاکټر صاحب نه زما پوښتنه دا ده چې دغه د اوبو د استعمالول مطلب اکثره جوی کې د شی وبو انسه په دغه خپل هوا استعمال دی دی یکن د وسه د شی جوی نه به په ری د جانی چې د شی څنګه مګوش دی غول کې غو کې به ساری به هم راستو وبو بشکله او خلکو به هم دا وبو دی عام استعمال دی پارځ نه وړي یا به د شاخ دی پارځ نه وړي یا به د جامو منځل دی پار مطلب دی خپل روزمره ژوند د پاره به ځینې وړې دغه اوبه به کارولې. نو زما فکر او نظر باندې پوښتنې ته به راشم دغه ډاکتر صاحب نه زما پوښتنه دا ده چې دغه رقم اوبو استعمال چې ده یعنې څومره سبب د مختلفو ناروغیو ګرځي؟ دا رقم اوبه چې مثلا هغه د شهه وځي شهه ولاړې اوبه یا مثلا داسې اوبه څاروي هم اوبه چې مثلا بیا څوک ځینې وړې هم نو دا یو پوښتنه مې وکړه چې باندې ډاکټر صاحب یو نظر ورکړي او دا ما پوښتنه جواب کړه به ډېره ښه وي. نو د وخت سره کولو نه مطلب مې پر دې سیر خو یو نه لای مننه
تاسو نه باندې کور ودان کور ودان چاړي کوم نیولې و پښتون صاحب هم په لیکه د هغه خبرې بم واورو بیا به ډاکټر صاحب ته ورشو. پښتون صاحب ستړی مشي
تم پر دې خو ستړی مشي. سلامونه مې قبول کړه. سلامونه تاسو تاسو درنه جنو ډاکټر صاحب خوری د ټکنیکی همکار د پروګرام وخت ډیر نه نشي بیا ځای لیکچر دی نو ورکه په دې باندې سره پوي چې میکروپی او په مردار دی او د دې شی وبو څو خلک چې شلای دا نو اوس پوښتنه ده چې دا کني
اتمن نظر ملوال څه ته به داسې منه امیره پني
په بار سره دا پروګرام دې ارسلیا کړی مګر دا پوښتنه ارسلې په دې پوي چې یو څو وبو چې میکروپی سي هغه د دې شی دی یا وبو چې میکروپی سي هغه سبب د ډیرو ناروغیو ګرځي دا خو دا خو ډاکټر صاحب ته معلومه ده وره یا ته معلومه ده ملت ته معلومه ده پار صورت موضوع ته براسم پر دې خوري لکه چې په نورو ولایتو کې خوشحالي ده په افغانستان کې هم د جوزجان په ولایت کې هم دا خوشحالي ده. ما مخکې هم ساج سره په دا باره کې خبرې کړې وې سطح د اوبو ډېره کښته تللې ده یو خو بارانونه نه دي شوي واقعان موږ په دې باندې پوهېږو که طبیبان نه یو هم باران چې وشي واورې چې وشي دا چینجۍ د مځکې مړ کېږي حشرات ورسره مړ کېږي که باران نه وي دا اوس په جوزجان کې چې دا الان پیلن زه ستاسو سره غږېږم څو عمر کېږي چې دغه خاورې بادېږي دوړې بادېږي او بل اقلیم د بدلون دی اقلیم دی داسې ګرمي ده چې د ګرمۍ لا طاقت نه کېږي نو که داسې وي چې بارانونه وشي او بیا دا خاورې او دوړې کمېږي اوس د موسم د بارانو هم نه دی دغه خوشحالي پر دهقانانو هم تاثیر کړی پر زراعت هم تاثیر کړی. تاسو باور وکړئ موږ دا خټکي وو بادرنګ وو انګور وو دا مېوې وو دا هندوانې د جوزجان څراوي ظاهره نه روغي ولیکن هلته په مابین کې یو رقم چینجي دی دا چینجي لري دا د دې حسابه چې باران پرونه شي همدغه چینجي پیدا کوي یا مرضونه پیدا کوي او دا خوشحالي خوري هغه رقم خوشحالي ده چې یو ځای چې میکروبي شي هغه بیا مریضانو ته به خلکو ته رنګ رنګ امراض مابین ته راوړي او داسې امراض مابین ته راوړي چې خلک نه په پوهېږي خلک یې تداوي هم نه شي کولی او بل موږ په دې د دې امراضو په باره کې آګاهي هم نه لرو و دغه خوشحالي چې په جوزجان کې راغلي یا په ټول افغانستان کې به همدغه شي پر کوچیانو یې هم اثر کړی پر دیکان یې هم اثر کړی پر بزګر یې هم اثر کړی پر سیمتو پر ګرانۍ باندې هم اثر کړی. یو ځای چې غنم نه وي غنم ګرانېږي یو ځای چې حبوبات نه وي حبوبات ته موږ ضرورت لرو هغه ګرانېږي یو ځای چې میوه نه وي هغه میوه ګرانېږي.
پښتون صاحب که زما غږ لرې د قندارو هلمند کې زیاتره خلک له خپلو سیمو کوچېدلې دي ساسې په سیمه کې خو به څوک نه وي کوچېدلې
خور کې زه ستا غږ لرم وبخښه مخکې غږ را باندې کړی دا خرابوالی د شبکو دی وزر مې قبول کړه. په جوزجان کې هم دغه کوچان چې دي دوی په ژمي یو ځای اوسېږي او په دوبي بل ځای اوسېږي او په دوبي بیا دا خلک د دغه خوشحالۍ د عمله کوهستاناتو ته ځي هلته هم د رنګ رنګ مشکلاتو سره مخامخ کېږي که هلته واښه وه خو څه وشه که واښه نه وه هلته هم د رنګ رنګ مشکلاتو سره مخام دا اوس تاسې ورشئ موږ د زمینه ده اغم ذکی چې زراعت چې کوچان پر وسیږي اغم ذکی اوس خالی ولاړ دي یو خو واښونه دي کړي بل دا کوچان دي نه کوچېدلي کوې صنعت تللي موږ شعبان ورته وایو هلته ځي بیا نو په ژمي دا بیا چارګانه شو کېږي دا خپل مين نو په یو مینه باندې چې واښونه وي د دوی د مال چارګانې د دوی مالونه څه شي وخوري همدغه اونده علت ټوله اونده علت په دغه خوچکانې کې دی
مننه کور ودان پختون صاحب چې زنګ دی وهلې د خپل سیمه حال در سره شریک کړو بل اوریدونکو يم لرو دوی ته باور شو خو دې لیک په تمه پات شي چې ډاکټر صاحب نه دغه د پختنې جواب واخلو ډاکټر صاحب زرملوال صاحب پختنه وکړه فکر کوم اشاره یې هغه خولونو او سیندونو ته په زنګل ډول ویالو ته چپل ورو پرتو سیمو کې د وړي وړي ویالې وی سیند راغلي وي زیاتره په ولایتونو کې چې ما کتلې دي په دې سندونو باندې په څنګه ډول په ننګرهار او بهسودو کې چې ما دغه سیمې کتلې رستورانتونه جوړ شوي دوی دغه خپل هغه پاتوشینی مواد سین کې ورګړي یا اوس په کلو کې هغه ویالې چې په خای او بس پاک وي سپینې وي خلکو بڅکلې اوس هغه هم چټلې دي رنگ هم بدل وي دغه ډول وضعیت اول علت څه ده سربیره پر دې چې خلک پکې دغه ډول کثافات ور زیاتوي او کوڅو کې وڅکي هغه ته زیان څه ده لنډي ورته وای
بسم الله الرحمن الرحیم په دې کې خو شک نشته چې زمونږ د سندونو د ویالو او د چینو حتی د برمایي ساګان او به هم چې دې تر کړي شوې دي یو هم د علت دا ده چې د افغانستان د صحت عامه وزارت چې د پتیر وخت چې وس خبر نه مې چې پروګرام ورته لري دوی د ساګانو په وهلو باندې نظارت نه درلوده یعنی هغه فاصله چې د جذبي کم سپټیک ساګان چې دی د بدرف د پاره کوم چې په حساب د اوبو ساګان د دوی په منځ کې هغه سټانډرد فاصله نه مراته ده نو په حساب دغه د سپټیک ساګان نه ډیر اسانه باندې د میکروبونه یا غایته مواد حتی یا په حساب ها میکروبونه اوبو ته منتقل شي او په خپل اوبو چون د میکروب د ودی یو خو مکان دې نو زمنګ اوسه بل د وبچ دي د شریانونو د لار یو بل سره رابطه لري نو زمنګ تقریبا په کابل کې هم چې وګوره په لوړه سطح باندې تاسو د نګرار ولایت خبر وکړه تاسو چې په دې کې هغه آله چې د اوبو د تسکول لپاره د چپدې کې سمره په حساب تیزاب دي سمره په کې منګ دي سمره په کې میکروبونه دا په کې کېده هغه په حساب په وحشتناک ډول باندې چې دی هغه په حساب چغه وهي او یعنی تقریبا د کابل د ټولو سیمو او هاذل کیس لکه تاسو اشاره ورته وکړه د نګرار یا د غټو خارون دغه وبو چې د متاسفانه د ټولو ککړې شوې دي نو د همدې وجه نه ده چې زمونږ اوساس په ملک کې مرزونه ډیر شوې دي بل دا مرزونه شته د مرزونو مطابق هغه دوا چې دا ټول متاسفانه زمونږ اکثره دوا د نور ملکونو نه واردې هغه د خپل محیط مطابق دا دوا جوړه او دلته په حساب هغه دوا زمونږ مریضانو ته یا میکروبونو ته کار نه ورکوي نو دې باندې یو مهم استراتیجی باید په خپل وزارت صحت عامه یا صادقي صاحب تناسته د اوبو وزارت په دې باندې کېنی په دې باندې یو استراتیجی جوړ شي چې د اوبو د ککړول د ککړېدو مخنیوي وکړي ځکه زمونږ اوساس په کابل کې هم کوونی سینن سبا کابل چې سیندې د ډیر په خوانه وشوي د وسې صرف د بدرفت وبولوزي دغه د بدرفت وبو په نهایت کې چې د په سروبي کې چې د بل سین سره ځکه هغه ډیر وبو دی د بدرفت وبو چې د غټول سیمه دا ککړوي نو دغه ککړې شوی او بچ دي دا په خپل د صحت د پاره زمونږ اوساس ګورو چې په حساب په صحت کې دغه شوی دي د خلکو اختان زرزړیږي ماشومان ودا نه کوي په حساب خزي شندې شوی دي په شکر زیات شوی دي دغه هر څه مسایل چې دي دغه په دي خوراک او په دي څښاک په دي هر څه باندې چې دي د دې منشبه کې منګلې دل شو اگر ور چې وي چې منګه دا وبوس کوونکو نه اصلا سپارښتنه نکېږي چې هغه وبچ سرخلاص دی هغه وسکل شي کده سیم دی کده ویالی دی کده چینی دی
مننه ډاکټر صاحب چې ډاکټر صاحب صادقي صاحب نه وو پختو شو څنګه کېدلای شي امکانات څنګه دي چې وس پاکي او بمګولرو او د سمکي پاتل کې هغه ذخیره دی او بوچ دی هغه وساتو صدقي سپتا سبدر شو خو دا وريدون کې لړی وخرې سي پته مده ستړي مشه په خیر اغلی نو مراته ویل کوم زماري کني ولي
په خیر اوسه سلامات اوسه فرید جان خو جان سلامونه تا ته ډاکټر سم او ډاکټرانو سایبارو ته زنه بیول زابلې دم غړېلې غزنې خبرې کوم
غزنې په خیر راغلې زابلې سپ غزنې کې راته وای غزنې کې خو بخاو بخې وي څومره چې زما په یاد یوس څنګه دی
تقریبا نسبت زابل ته پکتو غزنی کې وبه شی دی، هغه هم ک داسې د ویالو وبه کې د رود وبه کې که هم دنځ کې د تل وبه کې د څاګانو نسبت غزنی او زابل او کندهار دغه سیمه ته شی دی. خو په زابل کې سی تیر کال په هم دغه شپو کې موږ یعنی سیلابونو زیات وکړیدل، ډیر زیات مشکلات سره هلته زموږ سیمه باغونه خلک کروندې څاروي مخامخ کې له مشکلات سره. خو سږ کال له بده مرغه خوشحالي وچکالي ځپلې دي، نو هلته له بده مرغه وچکالي سره پیلن هغه کروندګر هغه کسان هغه ارض موجود که یعنی ژوندای موجود که ژوند کوي له بده مرغه وچکالي سره مخامخ ده په دې وختو کې په زابل کې.
مننه زابلی صاحب که هر څه غزنی ته لاړ شي بیا هم د زابل ستونزې شریکوي، کور دی ودان چې د زابل ستونزې
له ډاکټرانو صاحبانو به پوښتنه وکړم هغه دا چې خوري بلې زابل ټول وطنونه مې خپل دي خو زابل چې زه مسافر یم راته ګرانم ده. نو خیر، نو له ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه همدا ده، ډاکټر صاحب محترمه دا یو ما یعنی په تجربه ورسره مخامخ شوی یم، مثلا نبی الله زابلی زابل کې اوسیږي خو یو وخت د کندهار یا هلمند لوري ته مسافر کیږي، هلته په زابل کې خوږی او به دایمن خوري خو څو ورځې چې په مسافري کې هلته په هلمند کې تروي او بخوري، آیا له کومو ناروغیو سره به مخامخ کیږي کیا؟ او که چیرته عموما ډېره خوشحالي سي په یو سیمه کې ډېره وچکالي سي په دې فضا کې یو داسې حالت مخې ته راتلای سي، یو داسې ویروس پیدا کېدای سي چې موږ له جلدي مشکلاتو سره مخامخ کی کیا؟ او خوري مهرباني وکړئ نشرات د شپې له مخې مشته پال کې دوه ورځې کیږي خراب دي. مننه.
حتمان موږ به ستاسې دا ستونزې ورسوو چې په نشراتو کې څه ستونزې ده چې تاسې دا دوه شپې نشي اوریدلی. پښتون صاحب هم شکایت درلود او تاسې هم. مننه، حتمان دا ستونزې به موږ شریکې کړو. ډاکټر صاحب دا ځواب به تاسې وروسته ورکړئ، اوس به صادقي صاحب ته ورشو. صادقي صاحب، تاسې راسره په دې خبرې وکړئ چې حل لار څه ده؟ افغانستان کې وچکالي ده، ورختونه نه کیږي، که ورخت کیږي هم سیلاب راځي، کروندې له مخې وړي، اوبه چټلې دي، اوس څه کیدلی شي؟ حداقل د خلکو وکولی شي پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي.
مننه. لکه څنګه چې اوریدونکو وویل، د اوبو مشکلات په افغانستان کې یعنی ته نشي کولی کوم مشکل چې په ښار کې دی هغه ماسې په کلي کې ته په نظر کې ونیسي، نو د هر ځای د مشکل د څېړلو په ترتیب باندې به بیل بیل تصامیم نیول کیږي. لکه څنګه تاسو چې مخکې وویل چې موږ نور کله د ویالو نه به اوبه چښلې هغه به پاکې وي، خو اوس هغه حالت یې نه دی. تاریخ په سلسله کې که موږ وګورو، افغانستان داسې یو هیواد دی چې هغلته د اوبو زیرمې د موږ کلیو د بانډو نه سرچینه اخلي، او دوی همهلته هغه فرش چیزر یا لومړی استفاده کوونکي خلک وو چې په خو خلکو به بیا کوشش کوله حتی چې خپل مالونه د ویالونه لرې وساتو تر څو هغه اوبه ککړې نه کړي. خو وروسته دا هغه تغییر شوله او خلکو یو څه بې باکي هم رامنځته شوله. په پرمختللې نړۍ کې که چېرته موږ وګورو، اوبه مخکې دې نه چې استفاده شي د هغو لپاره یو فابریکه موجوده وي چې اوبه تصفیه کیږي، نو کله چې اوبه تصفیه شي وروسته هغه ټیسټ کیږي بیا د پایپو طریقه کورو ته رسول کیږي. او په افغانستان کې موږ داسې یو سیستم نه لرو چې ټول ښار وصل کړی وي د اوبو د شبکې سره. خال خال ځایونو بعض لویو ښارونو کې موږ لرو چې وړې شبکې دي، خو هغه تم فکر نه کوم چې تصفیه د اوبو د موجودې وي چون هغه مستقیما زیرزمینی اوبه دوی استفاده کوي. او په زمن کې دا چې موږ څه کولای شو، کله چې وچکالي رامنځته شي ګورې موږ دوه رقمه اوبه لرو، یو سطحي اوبه لرو چې هغه اکثرا چې د لویو ښارونو څخه تیریږي هغه کیفیت د اوبو د څښاک د وړ نه وي، نو ضرور ده چې د هغو اوبو نه یا استفاده ونیشي د څښاک دپاره، او که بیا د څښاک دپاره استفاده کړي د هغو لپاره تصفیه خانې ایجاد شي تر څو هغه اوبه د خلکو چې اشد ضرورت د څښاک دی د اوغو لپاره ورسوي. افغانستان کې تر ټولو زیات اوبه چې اوس مصرفیږي هغه د کرنې لپاره دي، او زمونږ کرنه باوجود دی چې په موږ په یو شتمه نړۍ کې یو، او د کرنې لپاره په نړۍ کې اوس داسې لارې چارې دي چې هغه د اوبو مصرف په کوم شکل چې په افغانستان کې کی په هغو شکل باندې نه دي. یعنی که چیرته موږ یو باغ ولرو په هغو کې 200-300 ونې ولرو، هغه د اوبو شکل داسې دی چې موږ ټول پټای اوبه کوو چې هغه ځایونو ته مو بره سوو چې هلته ضرورت نشته دی ورته، در حال کې چې اوبه صرف د موږ ونو ته پکار دي. نو د شیوا د زراعت موږ باید تغییر کړو، اوبه په شکل تنظیم کو چې غزمون ضرورت په حل شي، چې قطرهي سیستمونه ورته ایجاد دي، همداسې نور افیشنت په نوم ورته دي، هایلی افیشنت اریګیشن سیستم یې نه هغه باید ورته په نظر کې ونیسو چې څنګه موږ اوبو مصرف او زیاد اوبو څخه جلوګیری وکړو. په زمن کې کوم کرنیز توکي چې موږ وکړو دغه قیمت موږ په نظر کې ونیسو، که فرضاً موږ ټول غنم وکړو یا فرضاً ټول موږ میوه لکه اندوانې یا خربوزې وکړو، په آخر د کال کې د دې محاسبه وکړو چې فرضاً د یو هکتار مځکې څخه موږ عاید څو دی، که چیرته زه غنم وکړم د دې عاید ماته څو دی، او که چیرته بیا داسې وي چې د هغو سره موږ د کورنۍ هغه مشکلات نه حل کیږي، په داسې یو بوټي باندې موږ یعنی کار وکړو یا کرنه یې رواج کړو چې د هغو قیمت لوړ دی، او په زمن کې قابلیت د دې لري چې د اوږدې مودې لپاره موږ وساتل شو. بدبختانه په افغانستان کې د کرنې د تنظیم لپاره چې په ریجن باندې وویشل شي چې کوم ریجن کې څه شی وکرل شي او په کومه پیمانه وکرل شي، او د هغو بازار په نظر کې ورته ونیول شي چې څومره بازار کې هغو ته ضرورت دی، او کروندګر هغه په ښه بیه خرڅولی شي، دا سیستم نه دی موجود. نو ضرور دا ده
صادقي صاحب، یعنی هغه څه چې ما ستاسو خبرونه واخیستل دا دی چې په یو طریقه نه یو طریقه باندې موږ کولای شو دغه وچکالۍ مخه ونیسو، او دا چې کروندګر یو کولای شو د خپل حاصلاتو د خرابوالي مخه هم ونیسو. دلته کوي حکومت چا سره مرسته نه کوي، خپل دهقان کولای شي د دې کار مخه ونیسي، یو داسې ستراتیژي ځان ته جوړه کړي چې هغه د خپل د خپل ځمکې نه حاصل واخلي.
ګورې د دهقانو لپاره تر څو چې د هغو سره تخنیکی مرسته ونشي د یو دهقان یا بزګر لپاره مشکل دی، چون هغه لاسرسی نه لري چې فرضاً زموږ ورښت په کومه میاشت کې څومره کی، او اوس په نړۍ کې پرمختللي سیستمونه شته دي چې د هغو د تیر د ورښت په اساس هغه پریډکشن یا پیشګویي کوي چې فرضاً په دغه میاشت کې به زموږ ورښت په دغه خاصه منطقه کې څومره وي. نو د یقینو ته تخنیکی مرسته ضرورت ده چې هغه که حکومت یې نشي کولی، هغه حکومت هم اوس چې دی ډېر ضعیف دی او چې اکثره څوک د حکومت په نامه هم نه پېژندي، نو هغه کوم نړیوال ارګانونه چې په افغانستان کې فعالیت لري د هغو میلیونونه ډالر هم په همدغه بخشو کې مصرفوي، نو دوی ته ضرورت ده چې د یقینو سره په دې بخش کې مرسته وکړي تر څو دوی ته وښيي چې فرضاً د ورښت د تاسو په سیمه کې څومره دی او کوم بوټي تاسو ته ډېره ګټه رسوي، د هغو ترویج هلته دوی ته معرفي کړي. یعنی مشکل حل کېدلی شي، اما چې په کومه طریقه باندې مخکې ځي دا مهمه ده چې کومه هغه اپروچ یا کومه لاره چې خلک مخکې ورسره نیسي هغه مهمه ده، چې دا دولت هم دی او په دې زمن کې خلک هم باید مسؤلیت پذیر واوسي او خپل پوهاوی لوړ کړي.
د پاک اوبو د مصرف په اړه مرته وایي، د اوبو په برخه کې عام خلک چې اوبه څکي یا د کور کارون لپاره کاروي یا د خپل تجارتي کارون لپاره لکه رستورانتونو کې یا نورو ځایونو کې چې دوی دا اوبه کاروي، څومره باید احتیاط وشي د اوبو سره؟
بل د ښاک اوبه ګوره که موږ تاسو وګورو کوم کورونه چې هغوی یعنی پایپ یا د نل د لارې اوبه ترلاسه کوي، هغوی اویا فیصده اوبه د کموډ د طریقه فلش کوي،
یعنی اکومه او بچی مخ چو ده و انسان ده پاره دکتر صاحب ده ما نخب ویگی فکر کم ده پینزو لیتر و شوخا ده چه اگر دیر نده چه مخ ده حیات ده پاره استفاده کیو اما ده روزماره فرزن مخ ده بدرفت ده پاره چه کومه او با مصرفی و اکثریت او بز مخ ده اولا را مصرفی یا فرزن ده کاله مینزل ده پاره یا همداسی که او گرو ده آشپزخانه ده پخلی ده پاره مخ مصرفه و نو مهمه ده ده کومه او بچی دوی مصرفه وی څنګه کولای شي دغه اضافه اوبه چې دی مصرفوي د دېنه بیرته څنګه دوهمواري استفاده وکولای شي دا که فرضاً د یو کورنۍ په ساتنه کې په یو منطقې په شکل باندې شي چې دا د بدرفت اضافي اوبه چې زمونږ دي چې فرضاً د حمام اوبه دي د دسشو اوبه دي د دېنه مونږ څنګه وکولای شو دوهم ځلې استفاده وکړو یو هغه ریوز دې څنګه موږ رامنځته کړو او د دې د ایجاد لپاره فکر کوم په افغانستان کې د نړیوال بنسټونو که د ملګرو ملتونو دي یا نور مرستندویه ټولنې دي دوی کولای شي کوچنۍ منطقوي ذخیره جوړې کړي چې هغه بیرته هغه اوبه تصفیه کړي او بیرته یې د دوام پرپوز یعنې دوام هدف چې بغیر د څښاک نه دی د هغې لپاره استفاده کړي
مننه یعنې په ټوله کې دغه خبره بیرته حکومتونو او دولتونو ته ورګرځي چې هغوی باید په دغې برخه کې اقدامات وکړي او په ټوله کې دا د یو کس یا د ځینو کسانو په وس کې کار نه دی فقط هغه څه چې تاسو یادونه وکړه دا چې یو شخص تر خپلې اندازې د کمې اوبو مصرف کړي او د بې ځایه د اوبو مصرف نه د مخنیوی وکړي کور ودان صدیقي صاحب تاسو ته بیرته راشم دا اوریدونکی به راوخلو بیا به ډاکټر صاحب ته ورشو سلام ستړي مشه
وعلیکم سلام سلفت زه هم تاسو ته سلام وایم او د مېلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم همدردم له لغمان
همدرد صاحب لغمان نه بخیر راغلی لغمان کې سینونه څنګه دی اوبه پاکې دي که خیرن شوي مردار شوي
سینونه خو پاکې به ورته نه وایو په دې چې اوس خو اکثره خلکو دا د کلو ماغه چې دي تشنابونه دا هم تر سینه رسولې دي کنه نو څوک چې په دې نه خبرې هغه خو ته نه چې کلو لپاره هیڅ استفاده نه کوي د موږ په سیمه کې او که څوک نه خبر په نور سیمو کې هغه د موږ معلومات نه لري چې هغه په کلو ته استعمال کنا خو زه دوه دغه وایم چې کوچکالی لکن د انسانان موږ مرو او فصلونه هم سوځيږي او سروین طلب کیږي که بارانو نه وي بیا هم کورونه وړي مثال خبرې فصلونه مړي اوبه په زول رواني کنا دغه سیستم دلته بیخي کمزور ده سي مطلب دې ته یو تدابیر ونیول شي چې لکه دا ورور چې ویل چې کم دي وباتل چې مثال یو پیدا کېنه بیرته واخیستل چې دغه اوبو نه د ځمکې د اوبو غم لاندې وخوړل چې کنه نو دغه سیستم خو دلته نشته خو اوس زه دغه نه وایم چې دلته اوس په دې اکثره ماشومانو باندې ډېرې غټې غټې دانې راختلې دي په دې سترګو یو په مخ یو په دې زنه یې داسې اکثره ماشومان چې زه وینم دغه مرض باندې اخته شوي دي او بیخي چا خبره په عذاب کړي دي او بدرنګه کړي دي دغه د څو وجه کې د سیدادی وچکالی وجه ده څو وجه دغه ماشومان خوراکونه هم دغه سیدي
همدرد صاحب کدام راته وایي چې سین کې خو بدوی نه لامبي ګرمې لپاره سین کې خو بنه لامبي
سین کې څه کوي چې هم دغه د کلو ویالو کې لامبي چې اکثره دغه تشنابونه هم ور وتلي دي او دغه دغه کې لامبي دا ماشومان خو سین ته پدې نه سیتل سین خو لګلر هم دات نو هغه دا سین خو بیخي لمبه نو چې دغه یالو کې لاندې او هغه مرداري اوبه دي چې اکثره تیریږي چې سینه هم ځل تور ته ناستې مزه اکثره چې یو بل غوټه کوي دی اوبه کې دغه مرداري اوبه دي چې تیریږي دغه چې تیری چې په راخي په نورو مختلفو یو ورځ باندې قانونونه هم د علاقو کې لګولي غریب خلک هم دي کمی جای ډاکټر ته هغه نام نه کیږي کلام دي نه هغه نام گزاره نه کیږي ځکه ګرمي ډیره را برکونه هم نستایمنګ پسیما کې
مننه مننه موږ ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړو چې د دې حل لار څه ده کور ودان د بل اړیدونکو په مرو خلاص تړي مشه څوک لکم زما لري کني ولي
بل څه
استاسي راکل رو میره بانی فکر کوم چې اړیکې پریش ور سره هڅه وکړو چې بیرته بیره واخلو ډاکټر صاحب تاسو ته راځم زموږ دوه اوریدونکو له تاسو پوښتنې درلودي زابولي صاحب او همدارنګه همدرد صاحب زابولي صاحب ویلي چې هغه کله یو سیمه کې وی او کله بل سیمه کې د اوبو څکل کې او څه توپیر ده دا غي د سنځ څنګه حل کې دی شی او کچری وشکاله په وجه باندې وب کمی شي څه ډول ناروغي نه رامنځته کې ده شکه تاسو مخکې ورته اشاره کړل کله لند زو ورکې
لوران د لورین سختن په نامه بیا هم ټول ته سلام علیکم یو خو غرور تاسو هم ته پښتنه وکړه چې آیا د وشکاله د وجه نه مهاجرتونه یا کډوالي رامنځته شوی ده کنه دا هم د وشکاله د وجه نه د کډواله نه چې رامنځته کیږي د سهیل هازه دا هم یو غټ کړکېچ ته د ټیپ د پاره اوس په یو سیمه کې یو میکروبي په یو خلکو کې هغه په هغه آب او هوا کې دغه خلک د یوې سیمې ناراضي بری سیمې ترازي دغه کم میکروب چې دوی سره دا هم بری سیمې ترازي په مایکروبیولوژي کې د ته پاساج ورته ول کې کله چې میکروب د یو بدن نه بل بدن ته ځي یا د یوې ساحې نه بل ساحې ته ځي نو هغه میکروب چې د مقاومت ډیر زیات په حساب حاصلې او په هغه سیمه کې کوم چې دوی کې کوم درمل چې دی هغه به ورته کار نه ورته نو کوشکالي رامنسکی د دې وجه د کډوالي رامنسکی د نویو سیمه مرنز بل سیمه ته هم لیک دور کیږي چې دا غا نوې سیمه لا چې دا کم خلک تلې دي هغه خلکو د پاره به دا مرز ډیر زیات کړون کې وي چې په دې باندې په حساب وسه پورې دومره توجه نه دا ورکول شي بل خبره ده مونږ او تاسو په دې اوبو کې طبيعتن لکه دې خرور خو د یو ولایت ته بل ولایت ته دا خبره وکړه طبيعتن په هر ولایت کې خپل میکروبي په حساب په هغه سیمه کې بل اخره اغه هوبه زمونږ خوشبارښتنه ده د همیشه چې اوبه نه باید سرخلاصي وسکل شي باید حتمند ساګان او ساګان چې کومه سرپټي دي د هغه نه وسکل شي او دولت هم باید هم دي کې پیسې نړیوال سازمان نشي د دبليو ایچ او والا د دینه موږ په ډیر جدي توګه باندې خواهش کوو چې حد اقل کلور کار نشي کول د کلورین په ټوله افغانستان کې وړیا توګه باندې په خلکو باندې وی وی چې دوی خلکو د کلورین په خپل ساګانو کې واچي چې د میکروبونه د منځل شي دی وی سیمه نه بل سیمه ته چې دي طبيعتن او به یو بل سره فرق طبيعتن ولنه چې کوم سیمه کې چې اوبه تر وی خو طبيعتن دي کې به منرالونه زیات دي کې به منګ زیات دي کې به هغه سي زیات وي نو طبيعتن دغه اوبه چې دي په هضمي سیستم باندې اثرات راوړي حالات را مسکول شي په ګردو کې کاند را مسکول شي ډیر زیات سوند دي سره پیدا کیږي نو بیا هم که په کوم سیمه چې دا وب تروی یا مشکلات نو دا هغه تربوونه د داخلك استفاده نه کوي چې په حساب بدن هم د دغه تربو بو سره د تطابق لپاره هم چې ډیر زیات انرژي په مصرفيږي او دغه وبود پاکول لپاره چې په ګرده باندې هم ډیر زیات فشار راوړل کیږي نو دا خبرې دلته چې د غبل روش د رغمان ویل چې دغه مشکلات منګه ټول مشکلات په اندغه کې لرو چې په حساب بدرفت یا زمنګ سپټیک ساګانی یا کوم چې سپټیک دی زمنګ او بو تا کاغه د زیرزمینی دی هغه په حساب د متخصص د ټپ خبره باندې هغه د ساتیو بده دی ته لار پیدا کړی دا اساسي حال د دې دا دی چې د دې او بو بارکه باید عامه په هاوی وشي همه د پاکولو په اړه کې دا چې څنګه پاکيږي دا چې څنګه ساتل کیږي او هم دا چې د وشکاله باره کې او د اوبو د اهمیت باره کې یو څو د چنن سبب افغانستان کې ډیر لیدل کیږي ګرځي زما د تخصص برخه هم نه ده سولر انرژي ارته یو ځکه شیشه لګولې اغینه برق تولیدي بیټری ورته لګولې سریر شات هغه د کوینه غوبر او باسي چې پښتنه ورته وکړي چې دا اوبو ولې ځکه وي برق چې دا غي مفته نو کو برق مفته هغه اوبو چې دی هغه د زیرزمینی ساګان اوبو چې دی هغه په عام شکل باندې کوي نو دولت چې د کچرته هغه د اوبو او انرژي وزارت ته کاغه د زراعت وزارت او کار چې د سیاتامي وزارت د دغه سکارونو او بل دا چې دولت په دې باندې نظارت کوي چې په یو کور کې په یو سیمه کې چې د اوبو د پاره سره وصل کیږي آیا دغه د اوبو د اسا ادلی ته نزيده کنه ده خو خو دلته هديره و کنه و د دغه د اوبو د ساتر څنګه باندې په بل ځای کې کوم د حد اقل باید یو خاص استانډرد واټرن یا فاصله د چاغه به د سپټیک ساګانو سره مراسم متاسفانه سپټیک ساګانې هغه خصوصا جذبي دي هغه هم ډیر شي ودي خلک مراد هم نه کوي اکثره اوقات چې په کابل کې وینم متاسفانه یو سیس دوه شوی دی دولت نه جدن غوړو اکثره خلک دغه سپټیک ساګانې چې کوم دي جذبي نه دي دا په دې سطحو بو کوي په کوسو کې دا کم ورنه دي په دې کې دا تخلیه کې دي د پاره چې یو زر یو نیم در افغانې چې هغه سپټیک ټانکر تورکه غیټ ورنه کی نو په دغه بعضی مسایل چې دي د خپل په دولتونو پورې اړه لري چې د لپاره یو استراتیجی جوړه کی او که د دې لپاره په دولت په سطح هلاک څنګه چې صادقې سبل استراتیجی جوړه نشي دغه بعضی مسایل انسانان په طبيعتن ټول د سی یو خواص لري چې یوازې د خپل ګټ په سوچ کوو تر سوچي منګ او تاسو داسې یو ملي فکر ونه لرو د دې خپل اوبو باره کې، هغه که په لوړه سطحې د مهار دپاره یا به حساب د ډیم جوړول دپاره یا د برق جوړول دپاره،
که د همدرد صاحب پوښتنې ته لنډ ځواب ورکړي، دغه دانې چې اوس راخیجي د دې حل لار څه ده؟ یوازې ماشومان پرېنږدي؟ هغوی که څه هم اشاره وکړه چې برق نشته، ګرمي ډېره ده، مجبوره دي ماشومان ولامبي، ګرمي ده او چې لامبي داسې دانې ورباندې راخیجي، اوس حل لار څه ده؟ دوی څه وکړي؟
نو بس د دې خو یو حل لار ده چې لکه باید ونه لامبي په دغه، خصوصا ولیدل شي چې آیا دغه لختي کې چې دوی لامبي دې ته کومه پیسہ بدرست راغلی دی که نه دی راغلی. یو بلکه چرته دا لامبي دغه کور والا دي اوس زحمت وباسي، د لمبانه بعد چې ماشومان راځي په مایعات لکه د ډیټول په نوم باندې، د سیفګارډ په نوم باندې بعضې انټي سیپټیک مایعات، یو سطل په یو سر په یو سطل اوبو کې اچول کېږي، دغه لمبانه بعد حتما په دغه مایعاتو باندې د عقل کېږي، یو ځل دې په کور کې په صابون باندې ماشومان پریوینځي. بیا د دې عارضه دی چې دغه جلدی امراضونه خو خلک صرف جدي لیسي، بیا د دې وروسته ګردې هم امکان لري چې دغه ماشومان ورسره خراب شي، چې بیا د ګردو علاج متاسفانه موږ په افغانستان کې نه لرو، چې ډېره غټه خزینه ده تبدیلوي او دغه لپاره دی.
مننه. کور ودان له تاسې ژوندی اوسې، هیله مند یم چې همدرد صاحب خپل ځواب اخیستی وي او هغه ماشومان چې په دغه ویالو کې لامبي له دې وروسته یې پرېنږدي، که چیرې فیلحال ورباندې دانې راونخیږي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه، د دې امکانات وروسته شته چې د ګردو په تکلیف باندې اخته شي. له تاسو دواړو قدرمنو نړۍ مننه چې وخت مو راکړ او راغلی په افغانستان کې د وچکالۍ او پاکو اوبو ته د نه لاسرسي د اضرارو په اړه مو مسره خبرې وکړې. له تاسو قدرمن اورېدونکو هم نړۍ مننه چې راغلی، اړیکې مو نیولې او خبرې مو له ما سره وکړې. په پای کې ورزو د اورېدونکو ځینې پیغامونه دي که جلالوف صاحب دغه پیغامونه راته خپاره کړي، چې دوی هم د مختلفو سیمو نه شکایتونه درلودل او ویلي دي چې په سیمه کې وچکالۍ ده. یو دوه پیغامونه اورو، همدې سره زموږ پروګرام هم
ترسیک. السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو او ریدونکو ته السلام علیکم. بار السلامه. زه د هلمند ولایت د بنج کچ کې ولسوالۍ د زمینداور څخه خبره کوم. ما د اوبو او برښنا له وزیر څخه دا خواهش ده چې د زمینداور ته د احاط راواسي، د خلکو حال دی معلوم کی ځانته. دا خلک د ډیر مشکلات سره مخ دي. اوبه پر یو سل واچا غاز په برمو کې نسته، اوس پر می درې درې سل متر ته شبکې دل واړي، نو بالا د خلکو تر واسه چیر دي په سل فیصد کې اتیا فیصد خلک بار سوي دي. نو دغه زندور ته د والا یا کانال ژر ته ژر راوکاږي. اوبه ته ډېر نږدې مګر موږ منطقه وچه ده، د غټه ساحه د ګوره د ظاهرشاه د واسه خدرې سو شپېته کاریزه او اوس تر اووه سوه کاریزه له ډېر منطقه ده. نو هیله کوو چې دا کار ژر تر ژره وسي په درناوي د پیغام د خپرولو په هیله. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت د زنداور کجکی ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ اوبه ډېرې کښته دي، پر دوه سوه متره باندې دي. دوه سوه متره موږ دا څخه دا اوبه راکاږو. نو موږ د حکومت طالبانو ته دا غوښتنه ده چې موږ ته دا واله وکاږي. موږ د ډېر سخت مشکل سره مخامخ یو، د چشنګ اوبه لا نه لرو. لس لاکه کالدارې مصرف په راځي چې یوازې د چشنګ اوبه سړی برابروي. نو خدای دې وکړي چې دا واله راته وکاږي. السلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو او ټولو اورېدونکو ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسدالله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده، د چشاک اوبه نه پیدا کیږي. اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي، کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي، چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو خواته مخه کړې ده، کډې مو بارېږي، د ښارونو و خواته ځي، کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤولین ټول د بل ځای خلک دي، زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي. والسلام، په احترام.
سلامونه د ازادي راډیو قدرمنو کارکونکو او ریدونکو ته په دې هیله چې روغ جوړ خوش خوشاله بایست لیک تر غلایم محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرونو څخه تاسو ته همدا پیغام پریږدم. دا چې ګرمي زیاته ده، وچکالي ډیره ده، زابل میزان ولسوالۍ یو له هغو ولسوالۍ څخه ده چې وچکالي سخته ځپلې ده، او په دې سیمه کې د اوبو سطح ډېره کښته سوې ده. خلک د سیمې اوسیدونکي له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د حکومت نه د حاکم نظام د مسؤلینو څخه مو دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ زموږ ولس ته پام وکړي، توجه وکړي او لاسنیوی وکړي، تر څو له دوی سره په دې برخه کې همکاري وکړي. دا چې زابل میزان ولسوالۍ یو اقتصادي ولسوالۍ ده او یو زراعتي ولسوالۍ ده، ټول هغه د ژوند چارې د زراعت له لارې دوی پوره کوي. متاسفانه چې وچکالۍ همدغه سهولتونه همدغه کومې لاسته راوړنې چې دوی په کومو تیرو کلونو کې لاسته راوړې وي، هغه ټول د وچکالۍ له امله برباد شوې یا هم په صفر کې ولاړې دي. نو ستاسو څخه مو هیله همدا ده چې زموږ پیغام تر مسؤلینو پورې ورسوي، تر څو همدې ولسوالۍ کې بندونه جوړ کړي. دا ولسوالۍ کې د بندو جوړولو ډېر اساسي او ډېر شش ځایونه ستا، ځکه میزان ولسوالۍ غرنۍ ولسوالۍ ده. که دولت یا هم د اوبو متخصصین په دې ولسوالۍ کې سروې وکړي، انشاءالله چې ولس به وکولای شي په دې ولسوالۍ کې بندونه جوړ کړي. صرف یو عامه پوهاوي ته ضرورت ده او لارښوونې ته ضرورت ده. نو ستاسو څخه همدا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي، تر څو مسؤلین همدا پیغام واوري او دا مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. وسلام په احترام.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
دروي دا جهان پما سنا کړ کر کما په اورس خپل رضا کړ چی می نختای پتا باندې پیدا کړ کر کما په اورس خپل رضا کړ در کما پوها غرس پل رزان.